څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبې دوام کوي او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په استازولۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندز د امنیت قمانداني ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پریتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتورانو وژل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکسي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بې کورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې دوی اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 2.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفسک کې دوه پوځي هوایي ټکرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې راپدې خو چې روسی ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوې دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات لمنځه وړل شوې دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکس نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته وویل چې لنیولو مې ویرې شي. ازادي راډیو په منځني چپ دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندې کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اجګر چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه د جرګه تخپلا وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونس دا اوس هم ان شاء الله پر کمپیوټر څخه خلاص کړای دی ته پرېږی.
او په نورستان کې د اوبو نوی پروژه
925 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوا بابا خونځې ته د څښاک پاکي به برابر شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویل دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نوي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو ته وند ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه خوده لی او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بې وزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان یوه برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو بشردوستانه او پرمختیايي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو په لیکدو تجمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپایي ټولنې هم په تازه خبر پاڼه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز امنیتی ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وطن واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده، پکې چې دوی یو مافیایي ډله او باندې لرودو او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا دوی ته هدایت کېده ورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول، چې الحمدلله دوه نفر یې په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او دا نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زر به هم ونیول شي.
عابدی زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شوي کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژاند وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی و چې د څلورو میرمنو په ګډون اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د رسنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث را بلل شوې ده. لسیمي زموږ خبريال را سره ده، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغه وروسته د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و هغه خپل وینا وکړه. د هغه وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغه ویناګانې وکړې، خو که موږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې ونه هغه د وړانګ لوڼۍ چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې د دې نامنی یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږه څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هوارې شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې دا د پښتونخوا ملي و امي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څنګه سره تړون لرونکو کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. کچرته یو تصویر چا شیر کړی وی کې دی، دا چرته زور چرته بل زیاده ناشته تصویر وی، خو زه دلته کې موجود یم. آفتاب محمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نشتل ګونچ کم مرکزی قیادت اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلی، او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډیر زیات ګرم دی، او دا کم مشران چې دی هغه په هغه کې ډیر زیات بوختي کې دي چې په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه. کور ودان.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووای تر سباندی سل میلیارد ډالر اوکرين ته تر اوسه پوری د روسي د بریټ پترس کې زیان وشته دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډه ته وکړه. بل لورته د اوکرين د جګړې په اړه د اروپای ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصيل د اسمت سروان پر راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکرين خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسې کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکرين د فوري غړیتو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکرين د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یو اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړي او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپای اتحادیه پر اوکرين د روسي له يرغل سره سم پر روسي سخت بندیزونه ولګول، د اوکرين خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکرين پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپای اتحادیه کې اوکرين ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکرين غوښتنې ته منفي جواب د اروپای اتحادیه د مشانو په منځ کې درز راوستي دي. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یو شواروس کې د اروپای اتحادیه غړی شوی نه دی. لبل خو د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکرين سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقی ملاتړ په لړ کې وویل اوکرين د اروپای کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکرين د ولسمشر ولیدومیر زیلنسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکرين د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکرين نشي کولای چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکرين له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکرين د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولای نشي.
د اوکراین حالات پسې تعقیبو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شغلی زیلنسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنی اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د بیان ایګور کانشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24 را په دی خو چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. دا اعداد تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی. او د اوکراین په ماریپول بندري شار کې پر وزیشنتون د روسي د حمله پاړه پنړیواله کچ خوښنه شول سويره. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لشتر لشه درې کسان وشل. بلخو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په صلا کې دوه او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې سفر مختک تر لاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسي د يرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په چیر شارونو څخه د ملکيانو د وټولو حسام کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ویلي شاوخوا 300,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي. بلې خواته د روسي د اپوزيشن زنداني مشر الکسی نوالني نن له خلکو غوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتين د بریټ پرزت په روسي کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسي د بریټ لا پایله تر اوسه پر روسي کې نشته 400 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوې دي. او ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسي د ارغل لا پایله تر 2 میلیونو د 3 لکو تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان د دغه واده کړي کولو ته مجبور شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتولو کمشنر فلیپو ګراندي پرون په اعلان کې ویل په اوکراین او ګاونډو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې 300 یې ترلاسه کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې ل دریو پرختي شوراګانو سره د شلو پاکو وبو د شبکو جوړولو هوکړلیکونه لاسلیک شول. د وبو رسولو پایپس کیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړی شي چې د نشتې زرو کورنیو ترڅنګ به شوانځیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکي وبو ورکړي. جزئیات په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړلیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغو اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړلیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د 2 شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ له ډګر نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجن ټیم ته د جنوبی افریقا لوبډلې ماتې ورکړه.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله مینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگي دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي ترڅو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخ موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی پرنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگیدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي ترڅو ور لغاړي سوی دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړي، کمپیوټر ته مخه کړي، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان جونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسي پیل شوی دی. دوی ویل چې ناببره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ شو او له دغو انجونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنکړای سو. له هغه راهسي او میاشتې تیر سوی او د ګارډین په لیکنه کې راغلی چې یو شمیر نجونی ناهلی سوی دي او د شپې له خوا خوب نسی کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکي به څه ډول وي. د مقاله په وینا هر انجلۍ د ډاکټر جوړېدو او په هنتون سر تر سوالو هلی درلودي، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هلی خاورې سوی دي. یو شمیر د غنجونی په جوړ خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د جوړ خپګان زد درملو پلور په بیساري ډول لوړ سوی دي. د ګارډین په وینا کې څه هم جګړه پای ته رسیدلې او چاودنی کمی سوی دي، خو د بی خوبۍ زد درملو خرڅلاو ډیر سوی او په ځانګړي توګه ځوان انجونی پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونه په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینی مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنی بریدون لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چاري چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو رئیس راغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترای ما قبلا از راه بغلان و فلخمری برفتند که بسی را 5-5 منزل بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو رئیس د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مازار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډیر پاتې شي 1500 او 600 روپۍ پاتې کیږي. دا غلیر کنه په لاره باندې چې موږ ځو لګ موږ ته مګ دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره ډیره خراب ده. میجو یا حکومت د امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې کې پیل نه کوي، دا جغل واچي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میر مزار هم سره کې ارګنک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لار ډیره خراب ده. ل اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي و د رباتک، دا تقریبا 5-6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده. انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي دیهاتو نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسېږو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت یې د جرمني د پراختیا بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو، خو اوس خبرونه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولید بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستی ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. د وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کاپ په پینځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووشل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې له روسي پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هیواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فسکیه 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کنشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحق ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوي په لار کې مونږ له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړې چې خپل کورې خوندي ته وقف کړي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري چې دې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مخ ته په کندهار کې
مزه یل من دی لا خبر کور یا چاله وسته مې مزه باندې تر کړی دا درې کلور ماشي ولاکه یا کومکر سره کړی یا ولاکه امر سره سره کړی نو د کورونا د اوسلو دکانونه او د اوسلو در بازار کړلو فرار کړلو دا لا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مستمزه رسیدل را لا د ته چې کړلو تر اوسه نه امر سره کړی هغه خپل بیا هغه چې مارو هغه ته ور کړی او څو نه پوره ته.
السلام علیکم. د هیل من ولایت څنګه کني ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پر ورسي په ایلمن کې دا کومه ورسته چې شې کېدلې او نو راځي زما په دا څلور سو ډالر کې نیوشتاتې به ته دا کار کوم چې ما ته زنګول سو کستانم سمر دلی سی یری کو یا بت دا کم روپی سی جی دامن می ساج نیم زمر دی مدا بای چدا سی د شخصی خلق دا کم خلق سی دی سر کوم کار کی دی من خلق مدا بای چتا چمونه کی دا اسلامی مرف می جدی نو مشله دی دا خلق بای چ دا خلق و دری چا دا شخصی خلق د کوس روپی وانه کی نو دا خو نه جایز ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زادہ دسرے نش رئیس تو خپل تلای له خوتی په وچه جب څنګه جواب ورکې تو امرستی شفاعت روان دي تو ټول مو سوکی فساد اداري یو په دوا سوې دي قسم په هغه کې به شي دا یو په دوا سوې ګرد مشکینان د وږ مو مو د کوډ کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او ډیر لري دا سم کوي دا ځان او ډیر لري کفار د بشر د فار دغه نه زور شوی تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندرو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم بې وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یو غو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه باسي وای موږ پیسې په باندې ورکړي دي دې دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبان ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې غور وکړي دي به وزله خلکو مرستې دا څوګشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یا د چې دوی پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباش دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده که یا ملګری ملته د مرسته مراته وي دا چې خلکو لپاره تاسو په خپل ته یو نسې د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کیا چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نام نیوي کوم د عامون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا دا وزن نام نه خدغه دا یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی ولای دا دا په خپل دي دي بدی غورو کې اداره سي پښتنه وکي زبخت محمد ولما چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې فجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکینو غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم څه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره غوړي مرمه لیکل شوی موږ هغه خلک لیکل شوی چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چیلسلی ناحیې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړی بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار د بلبل وخت چپ شو د بلبل چې چپ شو بار د بلبل د خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان شو د بلبل داستان وایه مګر وس چپ شو بارو چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل ته ځول د مخه داستان وایه او شترانه ویل وس نه وایه بلبل ورته ویل مخه مې الله پاک شه له فوټه جوړل فریاد مکوي الله پاک له خوره تول چې صبر وکه نو اوس ما صبر کړی پر اصلي تو چې بلبل دا شوی نو اوس هم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسیږي صبر والا چې له خوته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په شوي نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي نو هغه د خپل خور په سر ورته ګوري
نو ما په جواب کې راغله ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پر رضان سره ورځل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو هغه حد کې شهید کړل شو نو چې هغه پر رضان سره هغه ورځل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مست باندې د طریقې اولاد سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دا طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دا مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچارا خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړم عریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وشکوو چا ته پر یاد وکړو د مونږ د پر یاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته پر یاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د رادیو ته تلیفون کوم دلته یو مایو به یم هیڅ کومک راونه رسېد سبته نو مې وکړل خو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم برادر دې ټول کارتون کوټه سلامونه وایم. دا د معلومانو ماچ د رسمي معلومان د خورکی میاشه ماشه مورکی بیا پرون د سې رادیو وله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلې چې $100 د میاشتې ورکې دا کوم ځما معلومین چې کوم وه هغه خو هم دغه ته ناست و نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز لري دا اوس ماچ ورکوي نه ورکوي یو سره دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړي کوي. ما د خپل هیوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته دې نه ځي خو بار ملکو کښې څه ګټې نشته کوی چې خپل وطن دې ازاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بیابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت ان سکل پولیس والے سے زنګ درته وهلې هغه د حیدر چې هغه ساده ولیدل او زه دې په دې خوښنه یم ډیر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو سره یې نږدې هغه ته مو فلورو څخه دا هیله کوو چې بانا دغه د تاسو سره کوچ کې او زه په دا حیدر ډیر خوښنه یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته چپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه کومه حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای مې دې قسم وي دومره په خواشینۍ که دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله مو الله ارمان دی ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم او د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای تعالی جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمې څخه یم. او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو ورور دی چې دغه دواړو ولسونه بیخي ډېر وخت کېږي چې کړیږي یو کیما د باندې پر دې کې می باندې خلک چې پرې وځي موټر په اوتا کې یو دوه موټر ډېر وتان ویږي ډېرې سخت ستونزې خلک غالي. نو دغه مې هیله او ارزو ده د افغانستان د اسلامي عمارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کړي.
السلام علیکم حضور جانه خیر جوړې پخیر زه د ریوي کارکونکو اوریدونکو پر سلامونه کوم. بعد السلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ کاکا ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دوه شپانه وله چې راښکته شوي وو سړک ته سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به د وارثیرونه غوښتل.